السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوي سیشن بده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې اومه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوی سره خبرې کوي تر دې مخکې تور لګولی و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په داسل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د مې میاشتې له دیرشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستون سوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قمندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلیګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوری دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نشته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم ولګول. خبرونه مو د ازادي راډیو نه اوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري د امریکا یو پلاتون کې اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سی وو مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي.
سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي وړل شوي.
د یو بنسټ مشر له بېلابېلو لویو غواړي چې پر ځینو سیاستوالو تر تور لګولو مخکې پلټنه وکړي.
زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو بعضې احزابو څخه بعضې رسنیو څخه سې بې طرفه نه دي. هیله مو داده چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي.
دا هم وړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. دې خپرونې کې د اوریدونکو پیغامونه هم خپروو.
په نورستان کې چې دغه کم اور لګېدنه رامنځته شوې ده په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده.
په اوکراین کې د وروستیو تحولاتو په اړه هم راپور په دې خپرونه کې اوریدلی سئ. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې راځي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي وي. سیګار زیاتوي چې په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو ډېرې نه دي وړل سوي. د افغانستان د شغلی غنی تر وټلو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیګار په خپل راپور کې چې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو ته یې استول لیکلي، په هغو ادعاو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د وټو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیون امریکایي ډالر وړي. سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمنې او نور جګپوري چارواکي ورسره وو، د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دی وړل شوی. له افغانستان د ښاغلي غنی له وتو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور ولګاوه چې نوموړي او لوړپوړو سلاکارانو یې په موټرو او هیلیکوپټرو کې نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. خو سیګار زیاتوي دا هیلیکوپټرې له دې عمله چې ښاغلی غنی یې لیږدوه مرمۍ عزت شوی وي او آن د 450 لیږد ورته ستونزمن شوی و. نو که دومره ډېر ډالر د 100 نوټونو هم وي، وزن یې له 2 ډیریږي او په 4 هیلیکوپټرو کې یې لیږد له امکان لري دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپلو لومړنیو څېړنو کې دا موندلې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان له بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی. د افغانستان پر مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیسو د لیږد له ادعا وروسته هغه په یو ویډیوي پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا تور وڅېړي او د حاضر دی چې په دې برخه کې هر ډول همکاري وکړي. خو ښاغلی غنی د سیګار د نوي راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. سیګار لیکي پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اغبر هم کړې وه. خو دا اداره زیاتوي ښاغلی اغبر د تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه کړي او د خپل ادعا لپاره یې هیڅ شواهد هم نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش راپور کې دا هم لیکل شوي چې نږدې 15 میلیون ډالر پارک کې پاتې وو او له جمهوري ریاست د هیلیکوپټرو له پورته کېدو وروسته احتمالاً دا پیسې د جمهوري ریاست کارکوونکو سره ویشلې دي. له دې وړاندې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او وروستی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون هم له افغانستان د پیسو د لیږد خبره کړې وه. خو طالبانو د سیګار د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه. که څه مخکنی حکومت ادعا کوله چې له اداري فساد سره یې سخته مبارزه کړې ده، خو په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو د درجه بندۍ په لومړي سر کې وو. اوس طالبان هم ورته ادعا کوي او وایي له افغانستانه یې د اداري فساد ټغر ورټول کړی. خو لا د طالبانو په واکمنۍ کې د فساد په اړه کوم معتبر راپور نه دی خپور شوی. یو اندېښنه دا هم ده چې طالبان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه کوي او له همدې امله شاید ډېر مهم موضوعات روښانه نشي.
ومردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنیو راپور ورکړي په میلیونونو ډالر له ځان سره نه وړي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر غنی له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې کوي، دا ډول مسایل څاري. د دې شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل څخه مې چې به مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن شو؟
کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی لا وخت نه و رسلی د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونه دا ول چې زه برادري او برابري براولم او ظلم او فساد په افغانستان کې مکمل نه منځه وړم، هماغه وکړه چې دا وخت ورسید د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله. چې وایي د کابل بانک موضوع ول نه تر هم متاسفانه چې هغه ناکامه سوله بیا پورسته کې هم څوک چې فساد کې ښیل هغه به وخت ورسید او حتی تر وزارتو پورې وزارت یې ورکړ او بعضې عذاب دا ټول ته معلومه ده مستقیمه توګه په واک کې ښکیل او شریک وله. دوسې کله چې د افغانستان پخوانی نظام سقوط وکړه د دوو د عذابو ترمنځ، د سیاسونو ترمنځ، فعالینو ترمنځ، د دروغو د بېاعتمادۍ فضا دومره زیاته سوې وله چې د باندې هغه تورونه د پیسو تورونه ولګول شول او هغې ته زور ورکول شو.
محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه. څه وایست چې د دغه سیتورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولای شي؟
کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعضې رسنیو او بعضو اشخاصو انعکاس کړله، نو ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه وختل سي ما زه یعنی ګواټ په دې فساد کې کېل نه یم او زه هر نو همکاري ته آماده یم چې او زه هات ورکم زه حساب ورکم زه نو هغه ولا چې سیګارم په دې ورستی راپور کې نشر کړی دي چې او شریک کړی دي چې د لزان سره پیسې نه دی وړي زمږه هیله دا غوښتنه مو دا د نړیوال بانک څخه صحیح بانک څخه متبر بنسټونو څخه او په خاص توګه سیګار څخه لکه سرنګز دی اشرف غنی په حق له پلټنه وکړه همدارنګه د تیرو حکومت د چارواکو په حق له وزیر دی کماوین دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پښتنه وکي چې کوم کومکونه سی په وانسان کې سی ول هغه پر ځای مصرف سی دی او کنه
اوس ستاسو وړاندې ستد چې دغه سیتور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسی
هلاله سیاسي او اجتماعي فعالینو بعض احزاب وسخه بعض رسنۍ وسخه سی به طرفه نه دي او یو طرف واقعي دي او تل نه درست خبرونه خپاروي او یو طرف ځان واقعي کړی ده هله مدار چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي د افغانستان د وال لپاره کې مخکې لدین دوی څخ پاره کې پاغي باندې تفسیره او سیړنه وکړي سیا ده سی په افغانستان کې واقعیت لري او کنه وبال لغې نشر کی
دا عدالت غشتون کو شورا عمومي مشر جمعه خان عمر خیل و چی د سیګار د تازه راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غوښیاس په نسن کې د مهال د مازیګر څلور بجې یو لس دقیقې او دیش ثانیې دي د دې خبرونې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقوق او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ویل افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مانی چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېرې خبرې کړي. په دې ګټو کې بشري حقونه چې د نجونو ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی شامل دی. همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هېواده ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی و ټول ګډون حکومت جوړول او همدارنګ د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي. د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوای څوک یرغمل ونه نیسي. نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوي امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولي وایي. له هغه سره د طالبانو چلند تر څار لاندې دی خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګني مارک فریج دوی یرغمل کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې لنړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي.
هغه لوی ستونزې درکې چې افغانستان خلک لري افغانستان یې لري به دغه مسایل اسانه کیږي خو تر اوسه داسې معلومیږي چې هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي. دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي.
څه کم لاس میاشت کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تیر اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یو غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې خښې شوې او ټولو ته یې ډاډ ورکړه چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارلسم راپور خوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوای داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي.
ازادي رادیو ته واجیست په ننګرهار کې د هیواد په سطح د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل سو. دغه مارکیټ د 3 میلیون ډالرو په لګښت قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره پرانستل سو دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پلور او پیر د مارکیټ پرانستل شو. چارواکی وایي دغه مارکیټ فعالیت به بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او پر دې سربیره به خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د ننګرهار د قانون او پېټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید خونزاده په همدې تړاو جوړو شو مراسمو کې وویل چې د دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت لوري تر سره کیږي.
موږ ضرورت وګڼل دغه شی مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کو ترڅو خلکو ته تجارانو ته د کار زمينه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولای شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، بل ما دې مارکیټ ته مال راوړي او دې مارکیټ کې به عرضه کوي. مختلف خلک به په دې کې خارجيان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت د معلوماتو لمخي د قیمتي ډبرو په دې مارکیټ کې به شاوخوا 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. د یاد شرکت مسولان وایي چې دغه مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلای او خستلای شي، خو په خبره نفرټ به یوازې دغه مارکیټ لاري چین او نورې ډبرې به نورو هیوادونو ته هم ولیکدول شي. د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت افغان شریکوال سید احمد د طالبانو له چارواکو سوداګرو ته د خوندي امنیت د ټینګو غوښتنه وکړه او ډاډ ورکړ چې دغه شرکت په د کارمندنې په برخه کې هم ګڼې زمینی برابرې کړي. په همدې حال کې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې بیا د ننګرهار د والی استازي مولوي شاهد الله نورانی د خپلو خبرو پر مهال افغان او چینی سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت او همکاري ډاډ ورکړ.
د افغانستان اسلام امارت خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دفاع ټولو ملي سوداګرو ته هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي هغه ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نور هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي انشره د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره وسره ونډه اخلو.
ننګرهار چې د شوکانی نفرټو او ګچو غنی قانون لري، پر دې سربیره پکې نورې ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم پیدا کیږي چې زیاتره یې د مناسب او قانوني بازار د نه موجودیت لامل له هیواد په قاچاقي لارو بهر ته انتقالیږي.
ومردل چې په ننګرهار کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره مارکیټ پرانستل شو. د ایران یوې محکمې هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا اورولې چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په گزارونو د دوو ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل تن په ټپي کولو تورن وو. د ایران د قضا وایان مسعود ستایشی نن په یو خبري غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول پر دولتي تلویزیون خبرېده وویل چې انقلابي محکمې تورن کس په اعدام محکوم کړي، خو مدافع وکیل یې د استیناف غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکو ویلي دا برید د یو 20 کلن ازبک افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد شهر په یو زیارت کې تر سره کړی وو او تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي دغه هواد په خطیز کې د سیور دونېتسک په سیمه کې روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړه خبر ورکوي.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي وايي اوکرين پوځیان لا هم د سیور دونېتسک په سیمه کې په جګړه بوختي. زيلينسكي زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیور دونېتسک او لیسيچانسک شهرونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چرته روسی پوځیان د دوه ستراتیژیک شارونه ونیسي، نو د اوکرين په ختیځ کې د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټن په وینا، روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمه پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لري پرته ده پرمختګ کړی وو، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شو. د دې بولټن لمخې که چرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونېتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زيلينسكي تیره شپه په خپل وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپاروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپاروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چیرته روسي پوځیان د زاپاروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به پرمختګ آسانش.
د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله سبا د هانګ کانګ د فوتبال لوبډلې سره لوب کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لاري مندلو په درشل کې ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د هانګ کانګ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان فوتبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله به هڅه وکړي چې د ویتنام په تمريني کمپ کې لکړو تمرینونو او په هند کې له تیاریو څخه په استفاده افغان لوبغاړي ښه وزلیږي. دا سیالي د افغانستان په وخت سبا 4 بجې د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. 4 افغان بایسکل ځغلونکو له هرات څخه د ایران مشهد ښار ته سفر پیل کړ. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې فدراسیون 4 ورزشکارانو نن ایران ته د سولې او امنیت د پیغام رسولو په هدف ورزشي فرهنګي سفر پیل کړ. د هرات د بایسکل ځغلونې دا 4 ورزشکاران به له هرات ولایت څخه د ایران تر مشهد ښار پر بایسکل 380 کیلومتره مزل وکړي. د هرات د بدني روزنې او ورزش امریت وایي هڅه کوي چې نورو گاونډیو هیوادونو ته هم د ورزشي سفرونو ورته زمينه برابر کړي ترڅو افغان ورزشکاران وکړي شي هیواد ته مثبت ورزشي تجربې راوړي. او د فوټبال په ډګر کې بل خبر دا چې د اروپا ملتونو لیگ په دوام تیر شپه د اوتریش فوټبال لوبډلې له دنمارک څخه ماتې وخوړه. د اروپا ملتونو لیگ په الف ډله کې تیر شپه دنمارک وکړی شول په یو پزړه پورې لوبه کې 2-1 په وړاندې اوتریش ته ماتې ورکړي. د لوبې لومړی ګول پیر امیل په 28 دقیقه او سترجر لارسن په 4 دقیقه کې د دنمارک په ګټه ترسره کړ. او د اوتریش په ګټه یوازنی ګول ژاور اشلاجر د لوبې په 28 دقیقه کې ترسره کړ. د تیرې شپې په بریا سره دنمارک شپږ امتیازونه ترلاسه کړل او د اروپا ملتونو لیگ د الف ګروپ په سر کې راغی. اوتریش د 3 امتیازونو په ګټلو سره دویم ځای خپل کړ او په دې توګه فرانسې او کرواسیا په ترتیب سره په 3 او 4 ځایونو کې راغلل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د بیلابیلو توکو یو شمیر پلورونکي وایي چې د طالبانو لاره تاګ وروسته د کابل شروالي پر سوداګریزو لوحو ټاکس زیات کړي. دوی وایي چې په اوس وخت کې دغه ټاکسونو یا مالیو د ورکړې توان نه لري.
د پلازمینه کابل یو شمیر دکاندارانو وایي د دکان لپاره پر لوحو د مالیه وضع کول بیا عدالتي ده او دوی په خبره باید د دوی اقتصادي وضعیت ته پکتو خاروالي خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغه خار یو اوسیدونکی محمد الله چې د کارتنو په سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځي لري وای
نه هیواله راغلی و زما د لوحه دغه ونی و اندازې ونی ولا نو د لوحه ټیکس راځه واخسته 2000 افغانۍ تقریبا له 1400 څخه را دی خواته د 4 کلو د 10 کال د امر څخه واخسته تر د 15 کال پورې 2000 روپی ټیکس په دغه یو متر مربع لوحه باندې را لې.
د کابل خاربل اوسیدونکو احمد الله چې د کوټسنګي په سیمه کې درملتون لري هم له ورته سنز شکایت کوي.
دا نایل طرف هم ته ټیکس راوړل څه د یو لوحه چې دولتي لوحه را کړې د بلې زپه د لوحه هم زنه لرم نو دغه لمانه 1300 روپۍ واخیستل. نه مخکې دولت کې نه نو زه د 15 کال کې چې ما د خانه اخیستې ده نو د 15 کالو کې ما ته نایه والا بخي راغلي نه و نه رتیلی و نه کومه پاچه راوړې وه.
په ورته وخت کې د لوی لارو د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم وایي چې د تیر حکومت په پرتله ترې اوس د هډې ترانسپورت او خروالۍ په نوم زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې کورولا موټر یو چلوونکي امید ازادي راډیو ته وویل اړ دي چې د هر ځل تګ لپاره 100 افغانۍ د هډې پرچا، 80 افغانۍ ترانسپورت او 150 افغانۍ د خروالۍ ټیکس ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې د یو ځل تګ لپاره 80 افغانۍ ورکولې. د وای د تیلو نرخونه دومره لوړ شوي چې لامل یې په ټوله ورځ کې 200-300 افغانۍ نشي ګټلای.
یا کله 400 پدې کله 300 پدې ټیکینو غختر نه دی خو ما 5000 روپۍ نه دی ګټلې. او کور د می سودا وړي مغوړي مینه دی وړي وړه مینه دی وړي 6 مینه دی قیمتي شین مې پکې نه دی وړي.
موټر چلوونکي وایي د دومره لوړو ټیکسونو د ورکړې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت خدمات صفر دي. د یو شمیر بارونکو موټر چلوونکي چې نه غختل غګونه او نمونه خبرې شي بیا ازادي راډیو ته وویل د لوی لارو په وګدو کې تر طالب وسلوال غیر قانوني اخازي اخلي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی دغه ادعاګانې ردوي.
د ترانسپورت او چلن وزارت له خوا نه په بندرونو کې د مسافرونکو او باروړونکو موټرو څخه د ترانسپورت قوانینو مطابق محصول اخیستل کیږي چې هغه مسافرونکو 3% ده اندازې فیصدي لري دوه چنده او درې چنده شوی نه ده.
هڅه مو وکړه چې د ټیکسونو د لوړولو د ادعا په اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم واخلو، خو د دغې ادارې د نشراتو او عامه پوهاوي نوي مسؤول وسیوله لجمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د ککړو اوبو د څښلو له کبله ځینې کسان مریضان سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان شامل دي.
په غزنی کې روغتیایي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې خبره سوې وبا تقریبا کنټرول کړی ده. دوی وایي دغه وبا د ناپاکو اوبو د څښلو له امله خپره سوې وه چې ډیری کسان یې رنځوران کړي دي. ډاکټر محمد نسیم ابرار د غزنی عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل دی. نوموړی وایي د تیرې چهار شنبې په ورځ د یادې ولسوالۍ په باتور کلي کې د خلکو له خولې نسه کېدو د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې د دوی د روغتیایي ټیمونو له لورې د یو سلو یو اویا تنو درملنه روانه ده. په دغه رنځورانو کې ښځې، سړي او ماشومان شامل دي.
نجونې چې دي د 15 کالو څخه کم چې دي 18 کسانې دي، او ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر دی نارینه 19 کسان دي، زنانه چې د 15 کالو څخه لوړ عمر دی هغه 18 کسان دي، او سړي چې د 15 کالو څخه پورته دي هغه 45 کسان دي. چې موږ دغه اکثره داسې واقعات د عمر په لحاظ باندې دغه کوو چې دا کوو.
ډاکټر نسیم ابرار زیاتوي سیمې ته د روغتیایي ټیمونو تر رسیدو وړاندې یو ماشوم یا د اوبا مړ کړی هم دی. نوموړی وایي دغه ناروغي دغه کلي ته د ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیښه سوې. که خلک احتیاط ونه کړي له دې ډول پیښو سره مخ کېدای شي.
څخه ته موږ لاړو هغه د دوی کارس چې کومو دغه اوبه چې دوی استفاده کوله یو اوزه جوړ کړی و چې دغه اوز دا کلینیک کم نږدې و د کلي منځ کې و چې د حیواناتو اوبه چې کنه د ساري ماري دغه اوز چې و مخکې داسې اوبه به یې روانې ولې بیا دوی په دغه ورځو کې دا اوز تړلی و اوبه یې ګند شوي ولې او بیا دا عین اوبه چې وي دا د کارس د خولې سره وصل شوي ولې.
روغتیایي چارواکي وایي دغه ناروغي د روغتیا ریاست درې تنه کارکوونکي هم نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د کنټرولولو په برخه کې ورسره د پاملرنې پی او ام آی آر ایچ ډی او اواده موسسې روغتیایي ټیمونه هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم هوشیار زیدی زده چمنسه غایژما. دغه هنرمندان چې دي د افغانستان دا بیچارهګان څه چې وه بس ګرد پاکستان ته راله نو دلته هم چندانې کاروبار ورله نسته. دا یوه ده یوه پامیل سرپرستي درلوده نو اکثره هلته بس په نورو خواریو ځان اخته کړی دی. څوک خټې کوي، څوک لیډۍ چلوي، چې ګریم کې آشیانې ورماتوي. نو زموږ تی سده درخواست دی چې دغه طالبان یې دغه هنرمندان باندې د کار نه لري، د کار زمینه نیوم. که دوی وایي چې یا ساز مه کوئ د خلکو شادیو له مزي، نو خو یو کار روزګار دي ورله برابر کې. دا بیچارهګان در به در دي، یو کور نه دي، سل نه دي، 2000 نه دي، 10000 نه دي. دغه د طالبان واورې دغه خلکو باندې د کار نه لري.
نورستان ولایت نه وحدت باد نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې چې دغه کم اور لګیدنه رامنځته شوې ده د نورستان د نورګرام په شام دره کې، همدارنګه په وامه ولسوالۍ کې بعضې حصو کې، همدارنګه د مرکز پارون مربوط کانتیوا دره کې، نو دغه د امارت اسلامي چارواکو چې کوم دغه ادا کړې ده چې دغه اور مهار شوی ده. متاسفانه دغه ادا ناسمه ده، ځکه چې په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوی نه ده. اوس هم د دې اور هغه اثرات پاتې دي، او دغه طوفانونو را تک سره دغه اور چې دی دغه نور هم زیاتیږي او پراخیږي. په دې هیله چې اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنې باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ دغه د ملي شتمنۍ دغه د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
محمد عمر افغانی ریم د هلمند ولایت. ورځ موږ ستونزه دغه ده په د ګریش ولسوالۍ کې شبکې سم کار نه کوي. څو وار مو دا ستونزې تر مسؤلینو رسولې، خو هیچا پاملرنه نه ده ورته کړې. په ټوله بغیر له مرکز لشکرګاه سره نور په واشیر ولسوالۍ کې، په ګریش ولسوالۍ کې هر ځای شبکې ډېرې کمزورې دي.
احمد هم د جلال آباد نه. په اوس وخت کې چې کومې مرستې کېږي دا غیر عادلانه دي، ځکه غیر عادلانه دي چې د مستحقو کورنیو سره تر اوسه پورې په اکثریت ځایونو کې هیڅ مرسته نه ده شوې. خو هغه خلکو سره چې یو څه شناخت په موسساتو یا حکومت کې ولري او مرسته کیږي، زیاته مرسته د هغوی سره کیږي. ان په ځینې حالاتو کې داسې هم شوي وي چې یو کور سره شل بوجې وړه مرسته شوي، شل بوجې وریجې مرسته شوي، داسې غوړي، داسې دال، داسې وغیرہ د نور خوراکي شیان او د مستحق کورنۍ سره چې په هغوی کې سره په څنګه او گاوند کې اوسیږي هیڅ مرسته نه وي شوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخیال وتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کې تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.8 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په اصل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغه په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له درشمې لا درک دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکونکو لخوا تشتول شوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول شوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال نخ کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دي ستونسوي او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپړی قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. په دونسک کې د روس پلو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د دې په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوري دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوختي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلنسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. ازادي راډیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي.